پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو په خیر راغلاست د ازادي رادیو او بل خبرونه د تاسو سره راغلاست او یو د چهارشنبه ورځ د سرطان د میاشتې شلمه نیټه د 1390 هجری لمریز کال د 2013 میلادي کال د جولای له 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. په ننګرهار کې د پوهنې پر مدیریت باندې وسلواله حمله شوې ده. د خپل خبريال سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو او تاسو ته معلومات درکړو. نورې مسلې مهم چړلې دي خو اول به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبر نوراندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي په جلال آباد ښار کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین 14 شوي چې پکې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډې د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 6 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه 2 چاودنې سوي دي. د پېښې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې پیل شوې او لا هم د سیمې د تصفیه لپاره عملیات روان دي. ښاغلی خوږیاڼي د تلفاتو په اړه وایي
تر اوسه حوزه وی روغتون ته لدی پیخې 15 ټپیان چې د وطن حالات نازک دي دالک دی ورشوي دي. نتیجو په نسیمې ته رسیدلې دي او د تورستانو د لمنځه وړلو په موخه تصفیهوي تکتیکي عملیات پیل شوي دي.
د خوګرنی په خبره هڅه روانه دي چې په دې مدیریت کې بند پاتې کسانو ته زیان ونه رسیږي. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین 14 سوي چې پکې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پېښې د فراد والی ویان محمد ناصر مهری ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه ویل په وژل شوی کې 2 ښځې او 2 نارینه شامل دي چې غوښتل یو واده ته ولاړ سي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې هم په خاک سفید ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکه مکرمه ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونی لمړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د 43 هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو 15 کسیز ډله شامل ده. په پرونی غونډه کې پر نور ګډونوالو سربیره د کعبه شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید غلطه جګړه ژر تر ژره ودرول سي. د غونډه داسې مال تر سره کیږي چې د غرض نن په بروکسل کې د ناتو په سرمشري کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي چې په اړه به تفصیل وروسته ووري. سموږ غلازه د ریډیو ووري. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 6 تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبريالانو ته ویلي چې د سې شمې د ورځې په دې برید کې تر دېرشو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني نن د ویلامي په خبرولو سره وویل چې د دوی ډلې دغه برید کړی دی. 14 هغه مال وسو چې د ایالتي اسمبلی لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد. نوموړی په دې 14 کې وژل شوی دی. هارون د بشیر بلور زوی وو. بشیر بلور خپل په 2012 میلادي کال کې په یو دن وژن کې برید کې وژل شوی دی. د برید 2 ساعت وروسته لاغه وسو چې د دې هیواد د پاوځ ویاند د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداري ورکړی وو. د پاکستان پاوځ ویلی وو چې 300,000 ځواکونه به د رای ورکولو مرکزونو کې د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای شي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو د بس د ټکر له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا پېښه پرون د ایران په کردستان ولایت کې شوې ده. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمېر تر دې ډېر وي چې وروسته به راسي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن هغو سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلی دي. یو سل شپږ اویا کسان تېره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونو وړي او مړه کړي دي. چارواکو ویلي شینزو آبی به د ورځې په اوږدو کې د کوراشیکي ښارګوټي ته ولاړ سي چیرې چې د خلکو لپاره لنډمهاله استوګنځای جوړ سوی دی. د سیلابونو له امله د مړه سوي په ډله کې څلوېښت کسان یوازې د همدې کورشي کې ښارګوټي دي. څه باندې لس زره کسان لا هم د جاپان په لویدیځو او منځنیو سیمو کې په موقتو کمپونو کې اوسېږي ځکه سیلابونو یې کورونه ورړنګ کړي دي. او د 2018 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده. دوی دواړه به د مسکو په لوژین کې سټیډیوم کې د شپې په 8 بجو سره مخ سي. انګلستان تر دې مخکې سویډن مات کړی وو او کرواسیا هم له کوربه روسیې لوبه ګټلې وه څو په نیمه پایلوبه کې ځای پیدا کړي. اخوا د تېرې شپې په لوبه کې چې د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه وه فرانسې په یوه ګول بلجیم ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. په دې ترتیب د انګلستان او کرواسیا ترمنځ د لوبې ګټونکی له فرانسې سره د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام پای لوبه ترسره کړي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. ولس په جیو شپږ دقیقې د خبرونو مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د هڅه کوچ په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات تر کو په ننګرهار کې به زموږ خبريال تاسو ته هلته د معرف پر ریاست باندې په جلال آباد ښار کې د حملې جزئیات او هغه نوې خبرې چې ورسره تړلې دي وړاندې کړي. په دې خبرونه کې له بروکسل زموږ خبريال په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جریانه رپورت لري. نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران سره ګوري او د دوی د بحث یو مسله افغانستان دی. په دغه بحث کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون لري. په سعودي عربستان کې په مقام مکرمه کې نن د افغانستان پر سوله خبري کېږي. د زیات شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان راغونډ شوي دي خو د ایران څخه څوک نه دی ورغلی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي
به دوی د نه ګډون په دغه اسلامي کانفرنس کې څنګه په دې معنا دراله کې دوی خپل پاسپورت راوړل چې دوی خپل واقعا د افغانستان څخه نه دی د افغانستان.
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو او خبرونو ترڅنګ تاسو اونیس پروګرام چې د مخدره موادو پر ضررونو برابر سوی دی وړاندې کړو. د زهرو کاروان نن د چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه ده. د جولای له یولسمې سره برابر ده. د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې راغونډ شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بروکسل ته تللی د بلجیم پلازمینې بروکسل ته او هلته د ناټو مشران د نورو ډیرو نړیوالو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کوي. تر دې زیاته مقدمه نه وایم. زما همکار احمد شیبر دا اوس را سره له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. شیبر صاحب پروګرام ته بخیر رالی او که اوریدونکو ته د نن غونډې په اړه چې تاسو ته معلومات رسیدلي جزئیات ورکړي.
مننه فرشته جانې. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د بروکسل د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېدونکې ده. پیلېدونکې په دې معنی چې تر اوسه پورې لا دا غونډه نه ده شروع شوې خو تر غونډې مخکې مهمې ناستې پیل شوې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره وکتل. البته دغه کتنه د ناټو د مرکزي دفتر دننه نه وه بهر وه او دوی او د جرمني او یو شمېر نورو هیوادو د دفاعي لګښت په اړه خبرې وشوې. ولسمشر ټرمپ وویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% د ناټو پر دفاعي لګښت لګوي حال دا چې جرمني 1% او باید د 1% دوه تل وړ شي. دغه د اختلاف مسله به د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې بیا هم په تفصیل وڅېړل شي خو د افغانستان په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخیسته ده. همدارس د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان په ارتباط پر دریو موضوعاتو تمرکز کیږي. یو د سولې مسله ده. دوم له افغان ځواکونو سره د مرستو اعدامه ده او د غوښتنې د ماموریت پراختیا ده. جنو هیوادونو وارلمخه لکه بریتانیا شمنه کړی ده چې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې دوه برابره کړي. نږدې میاشت مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې قطر او عربي متحده اماراتو ورته ژمنه کړې وه چې په دې ماموریت کې به برخه واخلي او خپل پوځیان به واستوي. البته د قطر په برخه کې ویل شوي وو چې یوازې مرسته به وکړي او امارات به عسکر ولیږي افغانستان ته. خو د سولې په ارتباط باندې وارلمخه د ناټو ځینو غړیو ازادي راډیو ته ویلي دي، البته ځینو چارواکو چې نومونه یې نه دي څرګند کړي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي.
و یان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې مخکې تر دې چې تاسې ورسېږئ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان په جګړه کې ګټه نه شي کولای او باید د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د یو سیاسي حل د موندلو لپاره مذاکرو ته کښېني. شیبر صاحب، نن د افغانستان د جمهور رئیس وینا ده، تاسې سره به خبرې کوي، د خبري اعلانو سره به خبرې کوي، یا به هلته په دې باره کې یو څه معلومات راکړي، یا که ډاکټر صاحب عبدالله کوم پروګرام ستاسې سره شریک کړی وي؟
نه، تر اوسه پورې دې لپاره چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې عادتا دوی د افغانستان مشران نه غواړي چې ډېر له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، ځکه چې دوی غواړي چې د ناټو له مشرانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس له ویاند هارون خانسوري سره چې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې اشرف غني خصوصا ډېر بوخت دی، خو د ډاکټر صاحب عبدالله له ویاند سره مو لا ارتباط نه دی نیولی. د هغه د بوختیا مطلب دا و چې هم په غونډه کې برخه اخلي او هم د افغانستان مشران د ملي وحدت حکومت مشران دوه په دوه لجنو مشانو سره د غونډې ترڅنګ په هاشک خبرې کوي. هغه د سولې خبرې ته چې مخکې تاسو اشاره وکړه، د سولتنبرګ البته پرون په عمومي حساب باندې دا خبره کړې، لیکن د ناټو چارواکو دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د اوربند د وړاندیز ملاتړ کوي چې دا اوربند باید تمدید شي، او همدارس دا خبره کړې ده چې هغه کوم وړاندیز چې د فبروري په 28مه د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته کړی و هغه باید تایید شي، او ممکن د غونډې اخیره کې په پریکړلي کې هم دوه موضوعات اشاره وشي.
تاسو خو به داسې معلومات نه وي رسېدلي چې د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د کتنې کوم پروګرام یا پلان لري؟ ډېر زیات مننه احمد شیبر. اوریدونکو، زموږ همکار د بروکسل څخه معلومات راکول. په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران راغونډ سوي دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران ورغلي دي. نن او سبا دوی غونډه لري. دوی د بحث یو اصلي موضوع د افغانستان حالت دی. ناټو غواړي چې تر 2000 میلادي کال د افغانستان له پوځ سره د همکاري په افغانستان کې د پوځي حضور او د افغانستان د سولې لپاره د دوی پر ملاتړ خبرې وکړي. غونډه لا رسمن تاسو واوریدل چې نه د پیل سوې، که پیل سوه نو حتمن چې پیل سوه زموږ همکار احمد شیبر به بیا هم راسره وي، تاسو ته به معلومات درکړي. لطفا ازادي راډیو اوري ورځو یوې بلې تقریبا ورته مسلې ته. نن د سعودي عربستان په مکه معظمه کې د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې روانې دي. د افغانستان او د نړۍ د تقریبا 10 اسلامي هیوادونو دینی عالمان یو شمېر په مکرمه کې ټول سوي دي، او دوی نن د دوی د غونډې دوهمه ورځ ده. د دوی د خبرو اصلي ټکی هم په افغانستان کې د جګړې تقبیح کول دي، او د افغانستان د ننه د سولې له هڅو ملاتړ دی. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په دغه غونډه کې چې پرون یې اوله ورځ وه په جده کې او نن دوهمه ورځ ده په مکه مکرمه کې، په دغه غونډه کې ایرانی دینی عالمانو ګډون نه و کړی، او د پاکستان د دینی عالمانو ګډون هم ډیر کمرنګه و. زما همکار اکرام الله اکرام دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. دوی په دغه باره کې خبرې کړې دي او نظرونه یې راغونډ کړي دي. اکرامه، لطفا ته خپل رپورټ مشتره واوروه.
د سعودي عربستان په کانفرنس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني عالمانو کمرنګ ګډون په افغانستان کې خبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تهران او اسلام آباد په دې کار سره وخوده چې په افغانستان کې سوله نه بلکې د جګړې دوام غواړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید اسلامي هیوادونه غلي پاتې نشي، او د ایران او پاکستان په وړاندې باید سخت خبرګون وښيي.
اسلامی کانفرنس کې څنګه په دې معنی دراله کې دوی خپل پاسپورت راسوه چې دوی خپل واقعا د افغانستان په نام کې د افغانستان په جګړه کې دوی خپل دي مستقیم او غیر مستقیم، او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت او صلح راشي. او غوښتنه مده ټول اسلامی ملکونو مداده چې دوی سره باید ډیپلوماټیک اړیکې باید قطع شي، تجارتي اړیکې باید قطع شي، هغوی باندې فشارونه زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د سعودي عربستان په جدي ښار کې دوه ورځنی کانفرانس چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوی، د چهارشنبې په ورځ هم د دې هیواد په مکه مکرمه کې دوام لري. په دې ناسته کې د افغانستان د دیني عالمانو تر څنګ له 15 د زیاتو اسلامي هیوادونو دیني عالمانو برخه اخیستې او د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. په دې ناسته کې د ایران دیني عالمانو د نه ګډون او د پاکستان د یو دیني عالم د ګډون راپور ورکړل شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سعودي په کانفرانس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني مانو کمرنګ غډون په دې ناسته کوم تاثیرات درلودلی شي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود دی پوښتنه ته ځواب وایي.
د افغانستان په قضایاو کې ایران او پاکستان ډیر دخالت لري، نو کچیر د ایران او د پاکستان خصوصا علما یا د حکومت پالیسی په دغه لار کې مثبت نه، زه فکر کوم چې بیا هم موږ د مشکلات سره مخامخ کېدلی شو. نو دا چې دوی نشته پکې د خمیت د ما په اړه باندې وو، هم پاکستان او ایران د افغانستان د قضایاو د حل لپاره نه لري. نور لاغه له ازنه ز دغه یو ډیر لوی نیمګړتیا بولم.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د افغان وسلوالو مخالفینو په ځنګړي ډول د طالبانو په ملاتړ تورن دی، او افغان چارواکي وایي چې د افغان سولې په مسله کې د دې هیواد مرسته حتمی او ضروری خبره ده. دغه شان د ایران نوم هم د وسلوالو طالبانو د مرسته کوونکو هیواد په توګه یادیږي، او افغان او امریکایي مقامات ویلي چې تهران له دې ډلې سره مالی او نظامی مرسته کوي. خو د کعبه شریفي امام تیر ورځ د سعودي عربستان په کانفرنس کې د افغانستان جګړه فتنه یاد کړه، ویل هر هغه څوک چې نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسیږي د شیطان لار تعقیبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اوریدونکو زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ مو واورید. د ازادي زموږ همکار حمید مومند مکه مکرمه ته تللی دی. موږ به په خبرونو کې هڅه وکړو چې د سره په تماس کې شو او له هغه ځایه تاسو ته معلومات وړاندې کړو. دغه کانفرنس د دیني عالمانو نن هم دوام لري.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به واصل وسال اقتصادي خبر نه وړاندې کړی.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته تدارکاتي مورد منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغه کمیسیون د 13 شپې په ناسته کې 3 اویا تدارکاتي مورد وارزول شول چې د 2.4 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته د تایید وړ وګرځېدل. په تایید شوو تدارکاتي مواردو کې د بېلابېلو وزارتونو اړوند د سړکونو، لښتیو، د دولتي ودانیو د بیا رغونې، انټرنیټي اسانتیاو او یو شمېر نور قراردادونه شامل دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ملي تدارکاتو کمیسیون د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي ادارې اړوند د تخنیکي او معلوماتي ټکنالوژي د تجهیزاتو د تدارک قرارداد او د هرات ولایت د پاشتان بند د جوړولو په اړه د اوبو انرژي وزارت د وړاندیزونو د غوښتنې قرارداد هم منظور کړی دی. په پکتیا ولایت کې دغه ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا په سلویختو بزګرانو د زعفرانو د تخم پیاز ویشل شول. د پکتیا ولایت د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې ولایتي ادارو د کرنې او اوبو لګولو ریاست هڅه کوي چې په دغه ولایت کې کروندګر د زعفرانو کښت وهڅوي او په پکتیا کې د زعفرانو کښت ته پراختیا ورکړي. د پکتیا ولایت د مرستیال ولی عبدالولي صحیح په خبره دا زعفران د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې په نمایشي او تجربوي ډول کرل کیږي. د دې په خبره سکهال د سلويختو قیتو زمکو لپاره د سباند 3 میلیون افغانۍ په ارزښت 10 ټنه د زعفرانو د تخم پیاز په بزګرانو وویشل شول چې په راتلونکي کې به دغه شمیر لا زیات شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ خزاقي اوړه 2 شپېته افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1110 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 اویا افغانۍ 15 اویا پولا، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 80 پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 25 پولا، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ 50 پولا، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
اوردم کو ازادي رادیو د ورسره د زهرو کاروان پروگرام لرو او په یاد ولري چې تاسو مختخبرونه په پایل کې مدرته ویلي و چې په جلال آباد کې د پوهنې پر شاري مدیریت باندې وسلواله حمله شوی ده. په ننګرهار کې زموږ خبريال هڅه کوي چې پر دې مسله معلومات راغونډ کړي. خو که تاسو غواړئ چې را سره اوسئ پر دغه موج باندې، موږ په دغه خبرونو کې هڅه کوو چې له سره تماس ټینګ کړو او تاسو ته معلومات درکړو. په غیر صورت کې تاسو زموږ دغه تکول ویب پاڼې ته کولای سئ چې ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. نو که راډیو نه سئ اورېدلی، د زموږ د ویب پاڼې له لارې د عاجلو خبرونو په برخه کې تاسو دا مسله تعقیبولای سئ. اوس ورځو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پېښور کې پرون انتحاري حمله وسوه او رپورټونه وایي چې د دې حملې له امله د مړو شوو کسانو شمېر زیات شوی دی. پرون په دغه حمله کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مهم غړی هارون بیلور ووژل سو. د زما همکار رضوان مراد دغه مسله چې د کې څه تغیرات راغلي دي څېړلې ده او را سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، اول دغه د پرونی حمله له امله وایي د تلفات او شمیر لوړ سوی دی، دا څومره ته رسېدلی او دا چې د هارون بیلور تر څنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند نور د څومره غړو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی؟
مننه فرشته. لکه سره خمچې په خبرونو کې هم راغلي دي، تقریبا د پاکستان او بالخصوص د خیبر پختونخوا روغتیایي ادارې وایي چې د مړ شمیر شل کسان دي او د غراس 15 کسان ټپیان دي، چې په هغه کې د لسګونو ټپیانو وضعیت ډیر خطرناک حالت کې دی. د بشیر بلور د زوی هارون بلور د وژل کېدو ترڅنګ چې د همغه لپاره دغه غونډه جوړ شوې و پرون په پېښور سیمه کې، نو د هغه ترڅنګ د پاکستان د رسنیو په وینا د عوامي نېشنل ګوند نور درې مهم غړي هم چې د دې ګوند لپاره خورا مهم درلود هغه وژل شوي دي، او اکثر یې وژل شوي کسان د همدې د عوامي نېشنل ګوند پلویان دي. یعنی دوی دغه غونډې ته راټول شوي وو چې د هارون بلور له کاندیداتورۍ ملاتړ وکړي، او هغه هم دا امیدواري درلود چې دا ځل به په انتخابات کامیابیږي. نو وژل شوي تر اوسه پورې شل کسان دي او 15 ټپیان دي، چې د اکثر وضعیت وخیم یا نازک بلل شوی دی.
دونه په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه باندې، د دغې میاشتې په 15 نیټه باندې پارلماني انتخابات دي. نو تا چې څومره مطالعه کړې ده، د حملې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتو په درشل کې، یعنی دوی ته څومره ضربه ورکړې ده؟
ډېر ښې نقطې ته مو اشاره وکړله. عوامي نېشنل ګوند لکله نه چې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په واک کې دی، دې ګوند ته له هر اړخه ضربه رسېدلې ده، او هغه پښتانه یا هغه پښتانه ملتپالي حتی چې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو یو اکثریت د عمران خان له ګوند سره یوځای شوي دي، نو دې ګوند لا دمخه خپل یو شمېر زیات رای ورکوونکي لاسه ورکړي دي. بل دا چې دوی د دغه ګوند د مهم کورنۍ مهم غړي وجل شوی. د هارون بلور چې پرون ووجل شو د پیښور په حمله کې، پلار بشیر بلور دغه راس د 2012 کال په انتخاباتو کې په غشن ورته غونډه کې چې د کمپاین غونډه و ووجل شو، نور غړي وجل شوی دي، او دوی ته نه واز د عمران خان له ګوند سره د سیالۍ ستونزه په مخ کې ده، بلکې د تحریک طالبان پاکستان چې د پرونی بریټ مسولیت منلې ده، د هغوی د دښمنۍ له موضوع سره هم مخ دي. ځکه طالبانو په خپل بیان کې ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند چې کله په خبر کې پواکې او دوی په خبره، نو ډیر زیات د اسلامي ډلو غړي وشلی او یا زندانی کړي، نو موږ په دوی باندې بیا هم خپل بریدون ته دوام ورکو. بل عموم د پاکستان په انتخاباتو کې قسم چې د پاکستان په نورو ایالاتونو کې ستونزې نه لیدل کیږي د امنیت لحاظه، اما د پیښور په مسله کې چوندل ته ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعال دی، وغه غواخ کړي د ډلې چې انتخاباتو مسایل به ګډوډوي. نو پاکستانی پوز هم نن ساري لا مخبر کړي او غوي چې موږ سب باندې درې نیم لک عسكر د انتخاباتو د امنیت لپاره ټینګ کړي، اما پرونی پیخي بیا خو د چینه وازی عام خلکو ته په انتخاباتو کې ورکوونکو ته، بلکې د ګوندونو ډیرو غټو او مهمو غړو ته هم د مرګ خطر متوجه دي.
و رضوان ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار رضوان مراد خبري واوریدې. په پېښور کې پرون شپه د پېښور د یکتوت په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند غړو په وغونډه کې انتحاري حمله وسوه. دغه حمله کله هغه وخت وسوه چې د هارون بلور په نوم د انتخاباتو یو کاندید چې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند له لوري هلته کاندید وو د غونډې ځای ته رسېدلی. په پېښور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو نن د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي چې د انتحاري حمله چې چا کړی ده د هغه د بدن نمونې راټولې کړې دي او د پلټنو لپاره یې ځانګړو ځایونو ته رسولي دي او دوی وایي چې تحقیقات روان دي. هارون بلور د خیبر پښتونخوا د پخواني لوی وزیر بشیر احمد بلور زوی وو او د ځان د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره کاندید کړی وو. د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې پر دغه مسله باندې نور معلومات او جزئیات ترلاسه کړئ لطفاً زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام زموږ پر ویب پاڼه باندې په دې اړه نور معلومات هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې ننګرهار ولایت په جلال آباد د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پوهنې پر مدیریت وسواله حمله شوی ده. په ننګرهار کې ولایتي چارواکي وایي چې سهار نیمې بجې په پنځمه ناحیه کې د پوهنې پر ښاري مدیریت باندې وسوالو حمله وکړه. وسوال ورننوتل او وروسته بیا د دوو چاودنو ژغ واورېدل سو. د ولایت ویاند تاوله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات دقیق دي او تر اوسه روغتون ته پنځه زخمیان وړل سوي دي او امنیتي ځواکونه هم د ویل چې سیمې ته استول سوي دي. کومې وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت لا نه دی منلی خو د یادونې وړ ده چې د پنګرهار کې د داعش وسلواله ډله ډېره فعاله بلل کېږي. نو په دې اړه چې هر پرمختګ راځي موږ هڅه کوو چې درسره شریکې کړو. تاسې زموږ راډیو اوري، زموږ خبریال په ننګرهار کې دی او د ده سره به هڅه کوو چې تماس ونیسو او تاسې ته په دې اړه معلومات درکړو. په پوره دولس نیمو بجو باندې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. تر هغه مخکې عصمت ساروان یو ساینسي مطلب لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئي یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کېږي چې ګونزي لري. د امریکایي څېړونکو په وینا له دې په سترګو نه لیدل کېدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېدای شي. د دې جوړ شوي پوستکي ځانګړتیاوي د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونځو کې خودل شي ګونځي تر څلورش ساعته پورې نه ښکاري او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوي چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو حمدالله اجمن له هلمند لیکي د سعودي عربستان په غونډه کې باید پر پاکستان او پر وسلوالو طالبانو فشار راوستل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سعودي عرب غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د افغانستان علما باید په دې غونډه کې فعال رول ولوبوي. عبدالوارث له لغمان لیکلي د شونکو لازمینو څخه څلور میاشتې تیر سوي او تر اوسه یو شونکی هم په دنده نه دی کومارل سوی. د پکتیا د څمکنیو د سوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقدیر تکین لیکلی د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. ګلزمان صادق له کونړ لیکلی څو ورځې کېږي چې د کونړ پر مرکز اسدآباد راکټونه راووري. او محمد قاسم له هلمند لیکلي له تیرو څلورو میاشتو راهیسې دلته مخابراتي شرکتونه سم کار نه کوي. اوریدونکو د ازادي راډیو یو ځانګړی په ځانګړي د رپورټونو لړۍ پیل کړې ده چې په افغانستان کې د جنگ قربانیان تر معرفي کوي. یعنی هر هغه څوک چې په جګړه کې وژل سوی دي په ورستیو کې موږ هڅه کوو چې د هغوی کورونو ته ورسو، د کورنۍ سره خبرې وکړو او دا معلومه کړو چې دا کسان څوک وو، دا چې ووژل سول د دوی د دغه د قتل شاته کیسه څه ده، دوی څه خوبونه درلودل، څه ارمانونه درلودل، څه رقم ژوند کول او چیرته چیرته وژل سول د دوی څخه څوک پات دي د دغه سلسله کې زموږ یو ویډیوي رپورت چې تاسو موږ پر پانه باندې خبر سوې دی د محمد عارف محمدی پونم د یو ځوانکی د کورنۍ کیسه ده چې دی وای تازه له مهاجرت افغانستان ته راستون سوې وو او په یو انتحاري حمله کې وژل سو نو محمد عارف محمدی څوک د دې څخه څوک پات دي د کورنۍ څوای کداغه ویډیوي رپورت کتلې غواړی لطفا زموږ په پانه ته ورسی ازادي رادیو ټکی کام باندې تاسو کولای شئ چې نوی وځ د خپل چې خپل د رپورت وګورئ د خپل دوستانو سره هم پر فیسبوک او پر ټوئیټر شریکولای شئ ازادي رادیو پر دواړو سره او اوس ورځو فرې باز ظاهر ته د خبرونو لنډیز وایي
په جلال آباد ښار کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید شوی چې پنځه تنه پکې ټپیان شوي دي د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګرنی رسنیو ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه دوه چاودنې شوي دي دوی وایي چې د پېښې نن سهار نهه نیمې بجې پیل شوي او لا هم د سیمې د تصفیې لپاره عملیات روان دي د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین چاودنه شوې چې څلور کسان پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي د پېښې د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری ازادي راډیو ته تایید کړه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکه مکرمه ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی علمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرون یې لومړۍ ناسته د جدي ښار کې و په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل سوي شمیر شلو تنو ته ورسید د پولیسو او چارواکي قاضي جمیل خبري اعلان وکړ د سې شنبې د ورځې په دې بریټ کې تر ډیر شو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي د پاکستاني طالبانو یو بیان محمد خراساني نن د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دوی ډلې د بریټ کړي دي د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس د ټکر لکبله لشتل لږ یو لس کسان وژل شوی دی د پېښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوی دی د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغو سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلی دي یو سل شپږ اویا کسان تېره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونو وړي او مړه شوي دي او د 2018 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پیلوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده
اوریدونکو که د فوټبال شوقیان یاست نو خبر به یاست چې فرانسې پرون یو ګول واهو بلجیم ته په صفر ماته ورکړه نن کرواشیا او انګلستان لوبه کوي د دغه لوبې دواړه ګټونکي به د یکشنبې په ورځ یعنی د جولای 15مه د فاینل لپاره سره مخامخ سي او د نړیوال جام د ګټلو لپاره به په سیالي کې برخه واخلي اوس به ورسو زموږ همکار عبدالنافع همت زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیله ومني زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وايي طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو لامل